دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا میر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اړیدونکو په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته هم را سره خپل خبرونه شریکولی شئ. وروسته بیا په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واټسایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خبرونې پیل د سیمې او نړۍ په خبرونو کوو. د خبرونو سرټکی، د جمعیت علماء اسلام فی په بلنه قبایلی جرګې او جماعت اسلامي د عزم استحکام په نوم عملیات رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې حکومت د امریکا د استازو جرګې د پریکړلیک په ځواب کې قومي اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي، او امریکایي ولسمشر جو بایډن او د هغه ریپبلیکن سیال په مناظره کې د بهرنیو چارو تګلارې په اړه له یو بل سره سخت اختلاف کړی دی. بشپړ خبرونه، د جمعیت علماء اسلام فی په بلنه قبایلی جرګې او جماعت اسلامي د عزم استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کړی دی. په پېښور کې د قبایلي ضلعو د ولسي مشرانو جرګې پرون وویل چې نور په خیبر پښتونخوا کې هیڅ ډول عملیات نه مني. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تر جرګې وروسته د خبري غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې ولسي مشران دریځ لري چې عملیات به د قبایلي ضلعو لپاره ورانوونکي پایلې ولري، نو ځکه یې ردوي.
قبائلی جرګه هغه د عزم استحکام په نوم باندې اپریشن دا باندې قراری ښکار کړل، عدم اعتماد پر ښکار کړل او د مسترد بلکې د عدم استحکام وګرځاو، عزم استحکام نه دی.
د قبایلی جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت دې د ترهګرۍ او ناامنۍ ختمولو لپاره له سوله ییزې لارې ولټوي. په همدې حال کې جماعت اسلامي هم د نویو پیلیدونکو عملیاتو مخالفت کړی دی. د هغه ګوند صوبایي نائب امیر عنایت الله پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې پر عملیاتو سربیره ناامنۍ نه ده ختمه شوې، بلکې خلکو ته یې تاوان اړولی دی، نو ځکه دې عملیات نه کیږي. تر دې مخکې د جون پر 26مه د تحریک انصاف په کوربتوب یوې جرګې هم عملیات رد کړي ول. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 22مه د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یوې لوړ پوړي کمیټې د عزم استحکام په نوم د پراخو عملیاتو پیلولو منظوري ورکړه. د وزیر اعظم دفتر د جون پر 24مه د حکومت مخالف او ګوندونو تر انتقاد وروسته په بیان کې وویل چې ولس او رسنۍ د عملیات له پخوانۍ هغو سره نه پرتله کوي، ځکه چې دا ځل به عملیات مختلف وي. د شریف دفتر په بیان کې ویلي دي چې حکومت غواړي چې پوځي اقداماتو ترڅنګ د سیاسي، ډیپلوماټیکو، قانوني او معلوماتي هڅو له لارې ترهګري او سخت دریځي ختم کړي. د پاکستان د وزیر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې حکومت د جمهوریت په اړه د امریکایي کانګرس د استازو جرګې د پریکړلیک په ځواب کې قومي اسمبلی ته قرارداد وړاندې کوي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې پارلماني استازي باید د هغه پریکړلیک له لارې د پاکستان حاکمیت او د ولس د یووالي ښکارندوی وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکا د استازو جرګې د جون پر 25مه په غوڅ اکثریت یو پریکړلیک منظور کړ چې پکې پر ولسمشر جو بایډن غږ کړی دی چې له پاکستان سره د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د قانون د واکمنۍ په پرځای کولو کې ګډه همکاري وکړي. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې ده چې په پاکستان کې د فبروري پر 8مه په شویو عامو انتخاباتو کې د بې قاعدګۍ یا مداخلې د داوو خپلواکه پلټنی وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون پر 26مه په بیان کې ویل چې هغه پریکړلیک د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره نه با مقصد او نه تعمیري دی. په پاکستان کې زیاتره ګوندونو د فبروري د 8مې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پوري کړي دي، خو انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ټینګار کړی دی چې عام انتخابات په بشپړ ډول رانه، بې پرې او عادلانه ول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په غونډه کې د هغه هیواد استازیتوب وکړي. جیو نیوز او ار وای نیوز ټلویزیونونو پرون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله وویل چې اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په درېیمه غونډه کې ګډون وکړي. رسنیو زیاته کړې چې د لویدیځې آسیا لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سیکرټر به هم د پاکستان استازیتوب وکړي. د طالبانو حکومت د دې میاشتې په پیل کې ویلي ول چې چارواکي د دوحې په ناسته کې ګډون کوي. امریکا هم ویلي دي چې د جون له دیرشمې په پیلېدونکو دوه ورځنۍ غونډې ته خپل استازي استوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه ناستې شوي دي چې ورڅخه یې لومړی ته د طالبانو استازي نه ول بلل شوي او په دویمه کې هغوی خپله ګډون نه وکړی. امریکایي ولسمشر جو بایدن او د هغه ریپبلیکن سیال په مناظره کې د بهرنیو چارو تګلارې او د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه له یو بل سره سخت اختلاف کړی دی. د جون پر 28 شپې ناوخته د امریکایي ولسمشرۍ څوکۍ ته د دوو تر ټولو زیات عمر لرونکو نوماندانو ترمنځ مناظره وشوه چې پکې دواړو له یو بل سره روغبړ هم ونه کړ. وسنی ولسمشر بایدن او پخوانی ولسمشر ټرمپ د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر خپل گاونډي د روسیې د پراخ یرغل په اړه خورا متضاد نظریات لرل. ټرمپ چې په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حمله په اړه تاکتیکونه ځیرکانه یا عاقلانه بللی ول، پر بایدن نیوکه وکړه چې که امریکا یو واقعي ولسمشر لرلی نو پوتین با پر اوکراین یرغل نه وکړی. یو اتیا کلن بایدن د هغه په جواب کې پوتین یو جنگی جنایتکار وباله او خبرداری ورکړ چې که روسیې ته په جګړه کې د بریا اجازه ورکړل شي نو پوتین به یوازې پر کیف صرفه ونه کړي. نوموړي وویل چې پوتین د ده په وینا په زرګونو کسان وژلي دي. د بایدن حکومت د جګړې له پیل راهیسې د اوکراین او د هغه هیواد د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي کلک ملاتړ کړی دی. او د هند او جنوبي افریقا لوبډلې د شلوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخېږي. په باربیډوس کې د جون 9 سیالي د پېښور پر وخت ماښام پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون هند په 2:30 پایلوبه کې انګلستان یا انګلینډ ته په 8 منډو په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره ومونده. په هغه سیالۍ کې لومړی توپوهنه هند وکړه او په ټاکلیو 10 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان 101 منډې وکړې. په جواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي په 19 اوور کې په 103 منډو وسوځیدل. پرون سهار جنوبي افریقا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالارې اوري. او سمور زول لومړی رپورت تا. په خیبر پختونخوا کې د ازم استحکام په نوم د عملیاتو پر ضد غونډې او جرګې دوام لري. پرون په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام فی په بلنه د قبایلي مشرانو جرګې هم د عملیاتو مخالفت وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې له سوله ییزو لارو دې د ناامنۍ او ترهګرۍ مسالې حل کړي. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن تر جرګې وروسته د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو مشران وایي چې عملیات به ورانوونکي اثرات ولري. خو د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د جون پر 23 په بیان کې ویلي ول چې ولس او رسنۍ دې ازم استحکام له پخوانیو عملیاتو سره نه پرتله کوي ځکه چې دا عملیات به له نورو بدل وي. غلام غوث له پېښوره.
د جمعیت علماء اسلام فی د سوری لاندې په پیښور کې ترسره شوی ګرین قبایلی جرګې د ازم استحکام په نوم د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دوی ویلي چې نور هیڅ رقم پوځي عملیات ورته د منلو وړ نه دي. د جرګې وروسته د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې په ګرین جرګه کې د ټولو قبایلي ضلعو مشرانو او سیاستوالو ګډون وکړو او په متفقه توګه یې د ازم استحکام په نوم په نوي ممکنه پوځي عملیاتو د عدم اطمینان څرګندونه وکړه. د خبری کانفرنس پر مهال مې د مولانا فضل الرحمن نه پوښتنه وکړه چې کچېری د اپیکس کمیټې د پریکړې سره سم د پوځي عملیات پیل شو نو بیا به د دوی د ګرین جرګې سره ردی عمل وی نو هغه د مشال ریډیو د پښتنه داسي جواب کړه.
قبایلی جرګه هغه د عزم استحکام په نوم باندې اپریشن دا باندې قراری خار کړه، عدم اعتماد پہ خار کړه او د مسترد بلکې د عدم استحکام وګرځاو عزم استحکام نه کړه. او ظاهره خبره ده چې فوري طور باندې خو نه هغوی څه نقشه وړاندې کړې ده، ولې اپیکس کمیټه چې کوم اعلان په کوم تفصیل سره کړی و یا څه ضرورت و چې دوی مرض پر منسٹر ہاؤس نے یو نوی وضاحت جاری شو چې د آپریشن شکل بدای وضاحت نه سم کنفیوژن موجود ده، لہذا څو پورې صورتحال هغې طرف نه واضح نه وي تر هغه وخته پورې خو دومره خبر دوی کړې ده چې مونږ آپریشن هغه خپل ځان دفاع تباه کون بوټ او مونږ ډېر قربانیانې ورکړې دي، بیا ځانونه نشو بېزته کولای نشو دلولای.
مولانا فضل الرحمن وویل چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ په وجه د افغانستان د ولسمشر ظاهر شاه نه تر اشرف غنی پورې ټول ولسمشران د هند حمایتي یافته وو او یوازې افغان طالبان د پاکستان حمایتي یافته وو. د مولانا فضل الرحمن نه مې پوښتنه وکړه چې پاکستان دریز لري چې اوس هم د افغانستان د خاورې نه پاکستاني طالبان په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، نو بیا په افغانستان کې واکمن طالبان چې د هغه په اند د هند په ځای د پاکستان حمایتي یافته دي د دې مخه ولې نه نیسي؟ نو مولانا فضل الرحمن د مشال ریډیو دا پوښتنه داسې جواب کړه.
لہذا اگر ادا کی لکول چتا سرحد باندې تر اگر ول را تیر شو ول ځان ته بوس کوم چتا باندې تر اگر ته ځان را تیر شو ما انټیلیجنس په دنیا کې منل انټیلیجنس او ایس آی ایم آی آی بی سپیشل بار څه دې کوم د انټیلی ادارې دي دومره مضبوط نت ورک چې کوم په پاکستان کې دې وخت دا هغه سره سم نشته هغه ته ته بوس کوم چتا نه خلک پټه څنګه را ورسېدل او د کوټه نه بشام ته ورسېدل او دریم سو ادرس او چوکوی نه تیر شوی دی ځان به خپل ته بوس باندې کوم چې په ما څنګه تیر شو د کوټه نه څنګه راغلی بشام ته ورسېدل او د چینان باندې حمله وکړه. دا هغه سوالات دي چې لږ کوم خپل ځان سره خبره کوم مشوره وکړو.
په پیښور کې په قبایلي جرګه کې د شریک د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي مولانا مصباح الدین نمی وپوښتل چې جرګې ولې د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. نو په ځواب کې هغه وویل چې تر دې وړاندې په پوځي عملیاتو کې ولس د ډیرو تاوانونو سره مخامخ شوی دی، نو ځکه اوس دوی د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي.
موږ دا پرشن نه منو، پرشن مخه شوی دی ایسا اثر یې اندیشوی ټول نتیجه زیره ده نو دغه پرشن به کوم اثر وی متربا دادا چې دوی د خپل پیسلام واپس کی کنه او په دې بیا غور وکي کنه د امن لپاره متبدله طریقې دی عادي اختیار کی کنه اپرشنی نه او جنگونه د امن ذریعہ نه ده د فساد ذریعہ ده کنه د امن لپاره بل طریقه دی اختیار کی.
یاد دی وی چې د جون په 28 نیټه د وزیر اعظم شاباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په ونډه کې د عزمی استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو منځوري ورکړې شوې و، خو دا غی رستو بیا د پیر ګل پورز د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر شوې بیان کې ویل شوې و چې ولس او رسنۍ دي د وړاندینې پوځي عملیاتو سره د عزمی استحکام د موازنه کولو نه ډډه وکړي، ځکه چې دا عملیات به د هغه پخوانیونه بدل وي او د پوځي عملیاتو ترڅنګ به د هیواد نه د ترګرۍ او سختدریزۍ له منځه وړلو لپاره په دې نوې تګلاره کې سیاسي، سفارتي، قانوني او معلوماتي هڅې شامل وي.
د جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف تر جرګو وروسته جماعت اسلامی هم د عزم استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کړی دی. د هغه ګوند صوبایي نائب امیر عنایت الله پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته وویل چې حکومت د عملیات نه کوي او په خیبر پښتونخوا کې دی د پوځ او اف سی پوستې ختم کړي. غلام غوث له نوموړي پوښتنه کړې چې جماعت اسلامی ولې د عملیاتو مخالفت کوي.
د ملٹری اپریشن په نتیجه کې خلک بے کوره کیږي، خلک مری، کورونا ورانیږي، زخمیان کیږي، نفسیاتی بیماری پیدا کیږي، د عوامو د فوج په منځ کې فاصله زیاتیږي. نو که پنځیش کال کې دی د ملٹری اپریشن نه دا مسله حل نکړه نو د یو بل ملٹری اپریشن په نتیجه کې و مسله نه حل کیږي بلکې مزید به گمبیر کیږي. موږ ملٹری اپریشن غندنم کوو، د هغه مخالفت هم کوو، د هغه مزاحمت هم کوو. دویمه غټه مطالبه زموږ دا چې په خیبر پختونخوا کې څوره چیک پوسټونه دي چې په هغه باندې 25 سالو نه مسلسل یا د آرمی پرسنل ناست یا د فرنټیر کور، دا هغه دواړو نه عوام تنگ راغلي دي او عوام ډیر زیات پریشان دي او په دې چې پوسټرو من روزانه عوام بي عزت کیږي ځکه چې دا د آرمی یا د اف سی خلک دا کلی خلک نه نو دا غینه خلاله چې تاسو سویلین چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي یا پولیس دي یا خاصدار دي یا لیویز دي یا داسې د نور سویلین لا انفورسمنت ایجنسیز دي نو دې هغه ډیپلای کړو دا غي په ذریعہ باندې دا چیک پوسټونه چې چلای
تاسو وخت څنګه ویلا څومره غټ غټ اپریشنونه غټ شوی دي یا په کې وانم شوی دي
زما خپل اندازې مطابق شپږ چې غټ ملټری اپریشنز شوی دي او تقریبا لس خوښه چې دا واړو واړو اپریشنز شوی دي او دا چې کوم فیګرز ما مختلف سرچ انجنز باندې د مختلفو ادارو رپورټس کتلی دا دیش لکه خلک آی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز شوی دي او په قبایلی اضلاعو کې تقریبا 6000 کورونا جزوی یا مکمل روان شوی دي د سره سره 1100 سکولونه چې د ملټنسی په نتیجه کې په خیبر پختونخوا کې یا مکمل یا جزوی وران شوی 200 خوښه بی ایچ یو هسپتالونه مکمل یا جزوی وران شوی دي اپریشن په نتیجه کې تباہی شوی ده لکه سر خیر نه راغله
نو سر ځینی خو ملټری وای چې ځینی ګټې مراغلي دي ځینی علاقې مون کلیر کړی دي
انسان چې کله دغه جایزه لري د مهم نو دغه بیلنس شیټ تیاری چې نقصان زیاده شوی دی که پیدا زیاده شوی دی نقصان زیاد شوی دی او موږ دا غو چې دا ټایپ مسائل چې دین دا انوویټیولی کریټیولی حل کېدې شي د وخت کې دغه ټا مسله نشته دی انسایډ چې کوم بدمنی دا نغې د پاره د سیویل ان لاین انفورسمنت ایجنسیز مضبوط کی کنه بارډر دې مضبوط کی په بارډر دې انفیلټریشن باندې کی بارډر ته د آرمی او د چې کوم اف سی د فرنټیر کور دې دغه کنسنټریشن دې پاغه باندې جوړ کی په پیښور کین کې زموږ سره تنګول څه ضرورت دی
د جماعت اسلامي ل نائب امیر عنایت الله سره مو د غلام غوث مرکه اوریده په همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او نورو ډلو پر ضد له اسلام آباد سره همکاري نه کوي نوموړي پرون په یو مرکه کې ویلي چې ایران د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې ٹی ٹی پی د پاکستان داخلي موضوع ده چې باید یې خپل حل کړي اخوا په پاکستان کې ډېرې حکومت مخالفه ګوندونو او د ولسی مشرانو او فعالانو جرګو د عزم استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کړی دی عصمت څاروان معلومات راکوي
په داسې حال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي د دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه د ایران د مهر خبری آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنجشنبه د خپل هیواد یو خبری چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري ځکه تهران د دې ناورین د له منځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي ټاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه څرګندنه ده چې د منظور څه ډول مرسته وه تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ٹی ٹی پی جنګیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي د پاکستان دفاع وزیر د سې شنبه پر ورځ ډان نیوز ته ویلي وو چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري تر دې مخکې ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوری حکومت په باندې جګړه کوله خواجه آصف ویل د ترهګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل لویدیز ګاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پولو په اوږدو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي آصف ټینګار وکاوه چې د ترهګرۍ ضد نوي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي د ده هم وویل چې د عزم استحکام عملیات به له تیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړه چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیشي خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوځ له لورې د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندي هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د یو قرارداد په منزورولو په پاکستان کې د فبروري د 8 په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوبهنې او درغلې د تورونو د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو اسلام آباد هغه پریکړه لیک رد کړی دی او وایي چې په جواب کې به یې حکومت قومي اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کوي. اخوا د بشري حقوقو کمیشن د استازو د جرګې د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. شنون کې هم وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي او بشري حقوقو د محدودیتونو ښکار دي. شاهین بنیره تفصیل لري.
د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې حکومت به په پاکستان کې د جمهوریت پاړه د امریکا د کانګرس څخه د وروستي منظور شوي قرارداد په جواب کې قومي اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې قرارداد د لارې موږ باید خپل حاکمیت او یووالی څرګند کړو. د امریکا د استادو جرګې پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه په غوس اکثریت سره یو قرارداد منزور کړ. قرارداد پاکستان په انتخاباتو کې د مداخله او بې نظمۍ او د ادعاو د بشپړو او خپلواک پلټنو غوښتنه کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا استاذي اکبر خان وویل چې د کانګرس قرارداد په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه د هغې د دریز تایید کړي. نوموړي زیاته کړه چې قرارداد مهم ځکه دی چې اکثریتي غړیو ورته رائے ورکړې ده.
په کوم اکثریت یعنی 98% ممبرز تایید د یوې خبرې څرګنده کوي چې کوم تحفظات او نیوکه ایچ آر سی پی یا نور بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان فروری 2024 انتخابات متعلق لرل. پاکستان نه بهر هم په دغه انتخاباتو باندې د نړۍ نور هیوادونو کې فکر او اندېښنې دي چې تیر انتخابات کې د سیاسي جمهوری اظهار رائے ازادۍ انساني وقار آمد و رفت او د اطلاعاتو سماجی رابطو حقوقونه متاثر شوي دي.
دغه قرارداد چې د استادو جرګې 50% غړیو پکې برخه اخستې او 98% په حق کې رائے ورکړې ده. د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه غوښتنه کوي چې له پاکستان سره د جمهوریت، بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت په ساتلو کې همکاري وکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د قرارداد مسترد کړی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان کې د سیاسي وضعیت او انتخاباتي پروسې د نیمګړې پوهې له امله رامنځته شوې ده. د امریکا په قرارداد کې پاکستان کې په انټرنیټ په بندیزونو او د خلکو د بشري حقوقو څخه په سرغړونو هم نیوکه شوې ده. په دغه اړه د انټرنیټي حقوقو یو فعال شفیق گیګیانی وایي چې په پاکستان کې د سایبر کرائم قابو کولو په نامه د بشري حقوقو او سوشل میډیا په پالانو بندیزونه لګي او هغوی د زور زیاتی ښکار کیږي.
پاکستان کې کوم پیکا اکټ ته پاکستان الکترونیک کرائم اکټ، چونګه دا جوړ شو چې کوم سایبر کرائمز کیږي دا غي مخنیوي شو خلټه هغه چې کوم رول جوړ شو ناغه بیا ولټه د جرنلستان لپاره بیا د سوشل اکټیویستان لپاره هغه هتیار جوړ شو هغه باندې ډیر خلک چې کوم دی هغه اونې ولې شول. په کار چې پاکستان حکومت چې دغه الکترونیک کرائمز اکټ چې کوم دی دا یې رول چې کوم دی هغه لګ نرم کی. موږ دا ګورو چې ټوئیټر باندې هم په تیر الیکشن کې بندیز لګیدلې وو او ډیر موده پورې هغه بند وو. یوټیوب چې ډیر موثر ذریعہ باندې یو شمیر کالونه باندې بندیز لګیدلې وو.
په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ډېرو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او افغانستان سره په پوله د کاروباري اتحادیو او ځایي خلکو احتجاجونه روان دي. له شمالي وزیرستانه د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر خلیل وزیر وایي چې په سیمه کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده او د امنیت په نامه د خلکو بنیادی بشری حقونه د خپو لاندې کیږي.
خاص کر په شمالي وزیرستان او قبایلي علاقه شه او ټول خیبر پښتونخوا شه د هیومن رائټس خو بخلی تصور غن شکړای. خاص کر په شمالي وزیرستان شه دغه جی د حکومت طرفانه یو داسې سہولات نشته چې توې جدا د هیومن رائټس بارو بار د کبیجلی ګورې کا تعلیم ګورې او کا صحت ګورې هر څه چې څه شي. بیاګې نه علاوه په یو کیلومیټر شه درې سالور چې پوسټلینه وي هغه چې پوسټ باندې خلکو نه باقاعده مکمل تلاشی اخستله کیږي. داسې تلاشی اخستله کیږي چې توې چې بخی دلته دا لکه انسانان نه دي.
پاکستانی چارواکو په کلکه د پروري د تمې د انتخاباتو د نتیجو دفاع کړی ده خو مخالفو ګوندونو او خپلواکه کورنیو او بهرنیو سارونکو د ټاکنو په ورځ په ټول هیواد کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ بندېدو په غیر معمولي ډول د نتیجو د ځنډېدو او د مخالفه سیاسي فعالانو د نیولو او زورولو شکایت کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبایي کابینې د سکانو د ودونو قانون منظور کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکي سکان وایي چې د هغه قانون نشټوالی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د قانون له مخې اوس سکان کولای شي چې د ګوردوارو ترڅنګ په یونین کونسلو کې هم خپلې نکاحنامې ثبت کړي. د پنجاب اسمبلی هغه قانون په 2013 زیږدیز کال کې تایید کړی و خو کابینې لا نه و منظور کړی. د پنجاب د لګکیو چارو وزیر رمیش سنگ اروڑا د جون پر شپږویشتمه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا کار تر ډیرو هڅو وروسته شوی دی. د خیبر پښتونخوا د لګکیو چارو وزیر هم وایي چې د سکانو د ودونو ثبتولو د قانون جوړولو لپاره هڅې کوي. انیسا اجمل تفصیل لري.
د پنجاب کابینې د سکانو د ودونو قانون یا انند کارج ایکټ منظور کړ. د جون پر شپږویشتمه د کابینې تر غونډې وروسته د پنجاب د اقلیتونو وزیر رمیش سنگ اروڑا خبریالانو ته وویل چې د دوی د ډیرو هڅو وروسته د پنجاب کابینې بالاخره د سکانو د ودونو رجسټریشن لپاره د قانون منظوری ورکړه.
څنګه چې زمو حکومت راغې نو د نورو نوښتونو سره سره د سکانو ودونو په قانون هم کار پیل شو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ د دې قانون لپاره قواعد جوړ کړل. د کابینې او د وزیر اعلی مریم نواز مننه کوم چې دا قانون یې منظور کړ.
پنجاب کې د سکانو ودونو قانون تر منصوري دورستو په خیبر پښتونخوا کې هم سکان له حکومت غواړي چې دا ډول قانون سازی دی وکړي. په پېښور کې د سکھ ګوردوارو مینجمنت کمیټې پخانی جنرل سکتر صاحب سنگ د جون په ویشتمه مشال ریډیو ته ویل چې د ودونو نه رجسټرډ کېدو له وجې ورته په شناختی کارډونو جوړولو، نوکریانو ترلاسه کولو، وراثت او جایداد معاملو سفر کولو کې ډېرې ستونزې وي.
دا دی چې کله نو هغه وفات شي سړی نو هغه بچی ماشومان دا کیس بیا لاړ شي عدالت ته. عدالت بیا وراثت تقسیمی هغه ایک ستې دی هندو ایک میرل دی نو په دې باندې هغه فیصله کوي او هغه ډېر زیات ټیم اخلي. دې نه علاوه چې کله د هلکو جنۍ واده وشي هغې ته یو سرټیفیکیټ پکار دی فلحال مونږ خو د کوم مین گردوارې دی پېښور کې دی نه مونږ ورکو په هغې باندې نه در دې کار کوي خو بیا هم دې کې رکاوټ وي چې یاره دا رجسٹر نه دی دا رجسٹر په کار دی که دا ټیک پاشي نو کس دې هغه زنانه ته ډیوس ورکوي نو هغې ته بیا په جایداد کې کوم وراثت دی دا به میلاو شي دې کې به بیا یو قانوني شکل وي یو مشکلات بنی.
په پېښور کې د سکانو یو بل مشر ګورپال سنگ بیا وایي چې د تیرې ډېرې مودې راهیسې له حکومت سره د سکانو ودونو رجستریشن په اړه خبرې کړې دي خو تر اوسه دا غوښتنې نه دي منل شوې.
مونږ داسې ده چې ګوردوارې نه مونږ د دونه سرټیفیکیټ جاري کړی دي. هغه مونږ نادره والا سره خبره کړې ده چې کم نادره چیرمین دی اسلام آباد کې چې دا به اکسپټیبل وي تر هغه پورې چې تر کومه پورې مطلب مونږ له حکومت پاکستان دې لپاره لیجسلیشنز نه کړي نو تر اوس وخت پورې زمونږ د سلورو ګوردوارو نه چې کم دی کم سرټیفیکیټ چرته نکاح وشي واده وشي نو هغه د دې ځنه سرټیفیکیټ جاري شي هغه چې کم دی اکسپټیبل وي نادره کې. خو چې کم یونین کونسل نه مونږ له بر سرټیفیکیټ ڈیٹ سرٹیفکیٹ ملاوے گی خو نکاح نامہ نہ ملاوے گی بولے نہ ملاوے گی چاہے پارا سا قانون سازی پالیسی نشتا.
پا خیبر پختونخوا کی د بشری حقوقو مبارزہ شاہدہ شاہ بیا وای چې د پاکستان آئین د اقلیتونو په ګډون ټولو وګړو ته د یو شان حقوقو ورکولو خبره کوي.
پختونخوا کی سکھ کمیونٹی میرج ایکٹس نو اغلا نه د جوړ نه صرف د سکھ کمیونٹی او دغه خوځو د پارا بلکې خیبر پختونخوا د پارا اوم د نقصان خبره ده اور خیبر پختونخوا ته داسې نقصان دی چې سوپر ستاسو سره یو کمپلیټ پراپر ڈیٹا نی نو تاسو ڈیولپمنٹ کے او پلاننگ کے او باہر سے کے تاسو ته نقصان رسی.
د متحده مجلس عمل سیاستوال رنجیت سنگھ چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لګکې او استاد هم پاتې شوی دی سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سکانو د ودونو د قانون لپاره یو پلان زر حکومت ته وړاندې کوي او دغه سي د لګکې او پچارو کې د تحریک انصاف د تیر حکومت پر مهال د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده هم مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سکانو د ودونو د قانون لپاره د اغې د مشرانو وړاندیزونو ته منتظر خبری شوی دی. خودی لڑکی رستو اس پر مختگ ونشو دا چی دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا اقلیتونو دا ودونو رجسٹریشن لڑکی دا قانون سازی لپارا سہلی سلی کبی پدیڑا دا مذہبی امور وزیر عدنان قادری مشال لڑیو تو ویل چی دا صوبے تیرو حکومتونو دا سکانو ودونو رجسٹریشن قانون لپارا دیر کار کردے دی خو پی لاہم خبری اتری روانی دی
مائنورٹیز دا ملکی پورا حقوق دی پورا راوی مائنورٹیز کے اسلام اور دین کی مراوی پورا حقوق دی سکھ کمیونٹی چونکہ پنجاب یو مثال مونگا تا جوڑ کا مونگا کیپین پہ دیوانی پورا ورک کرائے دی پنجاب نزیات ورک با مونگ پہ دیوانی کرائی اور انشاءاللہ مزید چکم قانونی ہرڈل دیا گا با مونگا تا کے
د پاکستان د 2018 کال په سرشمیرنه کې سکان بیل نو شمیرل شوی. د سکانو یو مشر ګورپال سنگ وایي چې له دې وجې په خیبر پختونخوا کې د اغي کره شمیر نه دی معلوم. البته د دوی د اندازو تر مخه په صوبه کې دا مهال د سکانو آبادی 35,000 ده چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت تر ټولو زیاته ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د سوات د زرعی پونتون زده کوونکي وایي چې پر څلورو کلونو تیردو سربیره د یونیورسيټي ودانی نه جوړه شوی او هغوی د کرنې چارو په دفتر کې زده کړو ته مجبور دي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې لیبارټری هم نه لري. د پوهنتون د تعمیراتو پروژې مشر وایي چې د ودانۍ 15% کار شوی دی خو چارې د پیسو د نشتوالي له وجې ځنډیدلې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
منګوره کې د زراعتو په دفتر کې د دریم کال زده کوونکی د تاثیري کبل ابو هي شوال احسان وایي چې د زده کړو لپاره وړې کمرې دي چې زیاتره د دفتري استعمال لپاره جوړې شوې.
موږ چې راغلي نو زموږ خو سیکنډ بیچ د یونیورسيټي نو دا وخت نه موږ دا ورو چې لکه نیکسټ ایئر کې بزونګا بلډینګ کمپلیټ شي نیکسټ ایئر کې بزونګا بلډینګ کمپلیټ شي تر اوسه ګور دا څنګه لاست سیمسټر دی اوس او بلڈنگ کمپلیٹ نہ شو گنا
دسوات خواز اخیر از دکون کے اسف خان وای چ سلور کار پورے کی دن کی دی اس بے ڈگری پورے شی خو دزرات دفتر پوڑا ودانے کی دز دکڑو د پارا نہ لیبرٹیشتا نور تا د لائبریری او ہاسٹل اسانتی اشتا
یونیورسٹی خواری چ مطلب خلق پک انجوائمنٹ وک خلق وگر زیرا وگر زیرا یونیورسٹی ماحول گوری نو دی یونیورسٹی کی سی پراپر ماحول نشتا منگ حکومت دا خاص تے منگ دا درخواست کو زکہ دی ویلو چ فرسٹ جون چ دے جون دا کم یش چ دے 2024 دی کے بعد د مٹی کم دا چیز بلڈنگ دے اب کمپلیٹ
روپئے مکمل شوی
خو میجر دا ڈیلے دا اغه وخت شروع دا پروجیکٹ دا خپل ٹائم فریم نا منیمم 18 میاشت یا ایون 20 میاشت پورې دا لیٹ شروع شو لګ دمو ریکوائرمنٹس کولاو کې دمو ته ملایو کې لکاو کې نو ظاهر خبره ده چې دا کولاو دا لکاو ډیفرنس ډیر هیوج ډیفرنس دی
د سواد نه صوبای اسمبلی ممبر او صوبای وزیر پزړه کې یوسف زئی په دا غړه مشال لري چې د سواد په شمول ټوله صوبه کې ګشمیر منسوبې دا وخت د پند نشوالي لوچې د ځړخ کار دي او لوی وجه د مرکز د خوا صوبې ته پند کې د هغوی برخه نه ورکول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ولسمشر جو بایدن لوجه د د په وینا په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن ویل چې دا ترامپ و چې په خپل واکمنۍ کې هیڅ ونه کړل د امریکا د ولسمشر د نوماندانو ترمنځ بیګانه وخت مناظره وشوه چې په کې خلکو ګډون نه وکړي خو د اټکلونو لمخې لسګونه میلیونه امریکایانو او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خلکو تعقیب کړه تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شیبي وبللې په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ هغه زیاته کړه نو جنرال ګاټ فایرډ فور د موست امبارسینګ هیز جنرال زموږ د تاریخ د تر ټولو شرمناک شیبي افغانستان په خاطر منفق نشول چیرته چې موږ میلیارډونه ډالر مهمات پرې خودل موږ دیارلس خایسته اسکر له لاسه ورکړل اته دیرش اسکر متریتم شول خلق مو هم پرې خودل امریکایي ادبا مو شاته پرې خودل خپل ترامپ هم دا رنګ زیاته کړ چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخو پر اسرائیل هم حماس برید وکړ هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات و پیسې یې نه درلودې هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل بایدن زیاته کړه ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ ځینو دغه عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل خو دې په اړه څه ونه کړل چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي دویم دا چې موږ له افغانستانه څه باندې یو لک کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل هغه ته وویل چې هر څه کوي کوي او دا دقیقه هغه څه دي چې ترامپ وکړل په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ د امریکا کورنۍ مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل د امریکا اقتصاد د کارونو یادندو پیدا کول ټولنیز او صحي خدمات هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامۍ او بې مسؤلیتۍ تورن کړل ولسمشر بایدن ترامپ او ادارې تورن کړ چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابۍ ور په میراث پرېښودې او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي پخوانی ولسمشر ترامپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د ده په خبره پاتې راغلی او عملا یې د ده په خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ جو بایدن یو اتیا کلن او ډونالد ترامپ نه اویا کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری ټاکنو تر ټولو د پاخ عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2023 کال ولسمشری ټاکنې د نومبر په 15 تر سره کیږي. د راپورونو په اساس د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خوکی وړ ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه غنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سی ټلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو، نن په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې پخوانی ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د هیواد دننه د سفر پر مهال د هلیکاپټر په پیښه کې ووژل شو. د مشال راډیو داود خټک د فردا راډیو له خبریالې هانا کاویانی سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر څنګه روان دی.
Presidential elections is taking place
دا میړنی انتخابات د جمعې په ورځ کیږي. انتخاباتي عمل سهار پیلېږي او د ورځې په اختتام ختميږي.
Usually it ends by the end of the day.
تاسو څه فکر کوئ چې د دې نتایج به کله اعلان شي؟
Well, since this is a snap election, the Interior Ministry
دا چې کې بیړنی انتخابات دی او د ایران د کورنو چارو وزارت ویلي چې دوی الکترونیکی توګه نشي کولای نو شمیرنه به په لاسونو کیږي. نو بلورس یا داغې بلورس خدا لسلیر وشتنا تر سلویخ ساتا وقت
نیسی او عام طور بندی فکر داری چه پا ایران که الیکشن یو خاص مدیه نپس کی گی لکه سلوری کالا نو دا الیکشن دا سیخکاری چه دا لک زر او شده دی سو وجه که دیشی
او پا ایران که دا صدارتی انتخابات و مده سلور کالا دا خو پا خوانه صدر رئیسی دا دی مده پورا که دوبران د هلیکاپټر په یو حادثه کې مړ شو. له دې پیښې وروسته د آئین لمخه بیړني انتخابات اعلان شول.
او کدا راته وایي چې په دې الیکشن کې څومره امیدواران برخه اخلي او آیا دی په مکمل تور باندې کله بالکل لنډ راته وایي چې آیا دی په مکمل تور باندې آزاد دي؟
The concept of election in Iran
پا عامه توګه په ایران کې د انتخاباتو عمل د نړیوال معیار مطابق روڼ او آزاد نه دی، خو په تیرو 15 کالو کې یو ډیر مهم سیاسي عمل دی. دا وخت څلور صدارتي امیدواران په میدان کې دي. دا ټول شپږ وو چې یو یې 13 ورځ او بل یې د پنجشنبې په ورځ له دې عمله بهر شو. نورو په لسګونو کسانو د صدارتي انتخاباتو لپاره ځانونه رجسټر کړي وو، خو په ایران کې د کارپوهانو اسمبلی امیدواران غوره کوي. ډېر پخوانی چارواکي چې ځینې په اعلی عہدو پاتې شوي لکه علي لاریجانی چې د پارلمان او د ایران د براډکاسټینګ مشر پاتې شوی نه اهله وګرځول شو. دوی په دې ډېر غوسه دي. خو دا هر څه له تیرو 15 کالو راهیسې روان دي او همدا یوه له مهمو وجوهاتو ده چې دا انتخابات آزاد او شفاف نه ګڼل کیږي، ځکه چې امیدواران پکې په برخه اخستو کې آزاد نه دي.
The participation of candidates is not free.
کته صورت دا وای چې څوک دا یعنی څوک پدې کې مداخلت کوي.
So the political structure in Iran what we
په ایران کې سیاسي جوړښت داسې دی چې سپریم لیډر په سر کې راځي چې انتظامیه، عدلیه او پارلماني ماتحتي. علي خامنائی دا وخت سپریم لیډر دی او دا اختیار له هغه ټولو اختیاراتو د باندې وی چې په ملک کې سپریم لیډر ته حاصل دي. بیا ګارډین کونسل راځي چې د پارلمان نگرانی کوي. په ګارډین کونسل کې شپږ مذهبي مشران او شپږ قانون پوهان وي. دوی د قوانینو د منځوره نگرانی کوي او دوی فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه اخستی شي. او دا یوازې ګارډین کونسل نه دی چې دا فیصله کوي، دا سينور دفترونه هم دي چې په خفیه توګه دا فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې
خاخستې شي.
کدا راته وایي چې دا الیکشن سمره مهم دی د ایران د پاره او د دې خطه د پاره.
سو دیس پریزیدنشل الیکشن وی ار ناو سیینګ هپن.
دا انتخابات د یو سختدری ز صدر د صدارت درې کال پس کیږي. یو داسې سختدری ز صدر چې نه یوازې ایران یې پنړی کې یوازې کړ بلکې د ملک د نن داسې فیصله وکړي چې د اکثریت د رائے خلاف وي. هم په دا وخت کې د ایران د ټول نظام په اړه پوښتنې راپورته شوې او د هغې په نتیجه کې په 2022 کې احتجاجونه وشول. نو دا انتخابات به دا څرګنده کړي چې د ولس برخه پکې څومره ده او ایران او اسلامي جمهوریه د قانوني حیثیت له پلوه چرته ولاړه ده او دا هغه څه دي چې موږ ور باندې نظر ساتو.
د مشال راډیو د ایرانی څانګې له خبریالې هانا کاویانی سره مو د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه د داود خټک مرکه اورېده.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غواړم د خپل سیمو تازه او مهم خبرونو راکول لپاره تاسو سره په ټلیفون او سکایپ رابطه کولای شئ. شمیرې او پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے.
مشال ریڈیو تو گیاست پو واٹس ایپ و وائبر ہم راسر رابطہ کولے شیش میرے پدی خبر دیا کے
د مشال ریڈیو خپرونه ستاسو لپاره دی.
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهه.
00 340 1 0 0 1 0 0 9.
مشال راډیو ته غواګیاست خبرې او سندرې خبرونه ته هم راته به ورسته زنګ وهلې شي. او وس دا خبرونه چې دي ما سره دلته زنو کسانو راته خبرونه راکړي دي. رحیم الله عثمان خیل پر فیسبوک لیکلي دي چې په کوز دیر کې د پوځ او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. ملک سیاف او زنو نور کسانو هم پر فیسبوک لیکلي دي چې د کوز دیر په میدان کې پوځي هلیکاپټرې ګرځي او د امنیت وضع کړکیچنه ده. د ملک سیاف وایي چې نه پوهیږي چې څه وکړي. له دې پرته ملک تاج ترین راته لیکلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی زبیر شاه هغه په کوټه کې پولیسو نیولی دی. او هاشم جوگیزی راته لیکلی دي چې قلا سیف الله کې د لوډ شیډنګ یا د اوګد برېښنایي پارچا او خلاف زمیندار اکشن کمیټۍ لویه لاره چې دا هغه تګ راتګ لپاره تړلې ده. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او میرولی ناصر لیکلی دي چې انګلستان له هند میچ پایلل دی، له دې سره د افغانستان پوزیشن په لحاظ د نړیوال کمپ کې دریم مقام باندې راغلی دی. سمی الله را تلی کړی دی چې د خلیل جبران اپریدی چې خبریالو دغه د وژنې پر ضد په لواړګي کې له لسو ورځو راهیسې احتجاج روان دی او دوی تر اوسه پورې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او دی وایي چې دا خبریالان چې دي دا له حکومت غواړي چې ککړ کسان دې ونیسي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علی سیف مشال رډیو ته ویلي ول چې د اپریدی په وژنه کې ککړ کسان هرومرو نیسي او د دې لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. د سولې په اړه د مشال رډیو سندره درته در خبرو. د بادرزی په غږ سندره ده مشال رډیو لس سندرې د مشال رډیو په مالی او تخنیکی مرسته تیاری کړې دي چې د دوو ویډیوګانې هم در خبرې شوې دي. هغه په یوټیوب باندې د مشال رډیو کتلی شي. اوس یې په رادیو کې دا سندره واوړي.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د کلغیږي نمی لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز می اوره کنا راکڑا آواز وطن آواز می اوره کنا راکڑا آواز وطن
مشال رادیو ته غواګیاست. سلام پختونخوا خبرونه ده. یو شمیر کسان راته د بجلی د لوډ شیډنګ په باره کې لیکلي دي او د ګرمۍ د زیاتېدو په باره کې راته لیکلي دي په عربي هیوادونو کې هم. او ځینو نور کسان راته د کرکټ په باره کې لیکلي دي. مننه له تاسو څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. او نور اسلام خان لیکلی دی چې دوی د عزم استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کوي او دوی وایي چې پښتونخوا کې دی امنیت دی. مردان موسم چې دی ډیره سخته ګرمي ده او لوډ شیډنګ دی. اختر منیر راته لیکلی دی دا او
دین علاوه زنو نورو کسانو هم لکه جلال مروت را تلیکلی دی چه پلکی مروت که هم دیر سخت گرمی دا لده پرتر اتا لکی مروت یو بل خبر هم راغله و تو درگا چیزا پس گرزم پاگی که را سر خبر داو چلتا یو مشر دی داغه د کور په کور باندې د لاسی بم حمله شوې ده. انصاف اباخیل صاحب لکه چې راته لیکلی وو دلته انصاف اباخیل د لیکلی وو چې په لکی مروتو کې د یو ځایي مشر پر کور د لاسی بم حمله شوې ده خو پکې چاته زیان نه دی اوخته او د لیکلي وو چې دغه کس چې دی په دا ځایي مشر په ده باندې په 2010 زیږیز کال کې چې د والیبال په میدان کې ځان مرګې برید شو تر هغې مخکې هم په ده باندې د ځان مرګې برید د هڅه شوې وه خو هغه ته نه بچ پاتې شوې وو. سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. انصاف مروت اباخیل راته لیکلی دی او د دې کس نوم لیکلی دی چې اسلم خان دی، دا د مروتو د امن جرګې وی مشر دی. سمه ده، ډېره زیاته مننه اباخیل صاحب، خوشحاله اوسې. د عزیز علیمزی او د عمیرې صدیقزاده په غږ دا سندره درته درخپرو، تر هغې وروسته بیا راځو.
ومد کچلی عمر زر کی وا مشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو ترش پاد تورا خون مشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو Shin khale na tamalo